د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه میومنه ز بشیر گواکیم او تاسو د مشال ریډیو د نن ورځې په اخیری غړی کې په دې خبرونه کې هرکلی وایم. په دې یو ساعت کې به کراچۍ کې برید د پاکستان د کورنو چارو د وزیر څرګندونې د شمالي وزیرستان په دتخیلو کې کرفیو او ځینو نورو رپورټونو ترڅنګ به تاسې د افغانستان او سیمې په حالاتو باندې هم خبرو. تاسو به مطبوعاتي کتنې او مرکې هم د دې ګړې په اوږدو کې اورئ. خاول به اسرا مومن تاسو د دې مهال خبرونه وایي.
د مهم خبرونو لنډیز. د پاکستان په کراچۍ ښار کې څلور پولیس وژل شوي دي. د خیبر پختونخوا په وډه رسمل خان کې د ترګرۍ د مخنیوي ډلې یا سکواډ د یو چارواکي په ګډون څلور کسان وژل شوي دي. او د افغانستان په هلمند کې په یو ځانمرګي برید کې درې پولیس وژل شوي او یوولس نور ژوبل دي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان په کراچۍ ښار کې څلور پولیس وژل شوي دي. د سیمې چارواکو نن مشال ډیو ته وویل چې یوه پیښه بیګا د لیارې په سیمه کې هغه وخت وشوه کله چې نامعلومو وسلوالو د پولیسو په پوستا ډزې وکړې. دوهمه پیښه نن په نازم آباد کې شوې چې پکې دوه نور پولیس وژل شوي دي. د کراچۍ د پولیسو ویان د تخشیخ په دې اړه مشال ډیو ته وویل
دی وای په پولیس سرتیرو په حملو کې زیاتوالی راغلی. اصل وجه یې دا ده چې د کراچۍ پولیس اوس هغو ځایونو ته هم د لټون د عملیاتو په لړ کې ځي چېرته چې مخکې دوی نه تلل، او دا هغه سیمې دي چې د وسلوالو خوځښتونه پکې یو وخت ډیر وو.
اتیغ زیاتوي چې د کراچۍ په بېلابېلو برخو کې د روانې میاشتې په لومړیو اوولسو ورځو کې پنځلس پولیس وژل شوي دي. د خبر پختونخوا په ډیر اسمل خان کې د ترګرۍ د مخنیوي ډلې یا سکواډ د یو چارواکي په ګډون څلور کسان وژل شوي دي. پولیس چارواکو نن مشال ډیو ته ویلي چې پرون ماښام ناوخته د انټي ټیریزم سکواډ ASI قیصر جان د کړی علیزی په سیمه کې د خپل کور مخته ولاړو چې ناڅرګنده موټر سایکل سورو وسلوالو پرې ډزې وکړې او بیا بجلو. په دې موقع موجود د قیصر جان دوه اورونه او یو مزدور هم یادو وسلوالو وژل. یاد وي چې له دې وړاندې هم په ډیر اسمل خان کې د انټي ټیریزم سکواډ دوه سرتیري وژل شوي دي. د پاکستان حکومت پر ولس غږ کړی چې د ترګرۍ پر ضد یو موټی شي. پرون په اسلام آباد کې د کورنو چارو وزیر په مشرۍ د ترګرۍ د مخنیوي پلان پر عملي کولو غونډه وشوه. تر غونډې وروسته خبري کانفرنس ته په خپل وینا کې د پاکستان د کورنو چارو وزیر چودري سلیل خان ویل
ټولو مکاتب فکر سره تعلق لرونکو دینی مدرسو منتظمینو په متفقه توګه دا فیصله وکړه چې دوی هم د ترهګرۍ په ضد جنگ کې د حکومت فوج او ټول قام سره یو ځای دي، او که د کومې مدرسې په ضد د ترهګرۍ یا انتها پسندۍ ته وده ورکولو ثبوتونه ترلاسه شو نو په ضد به کاروایی کولی شي.
په پیښور آرمی پبلک سکول تر وسلوال بریدوسو پاکستان حکومت د ترګرۍ د مخنیوي لپاره شل نکاتي ایجنډا جوړ کړ او د دې عملي کولو لپاره یې اوولس کمیټیانې هم جوړې کړې دي. د پاکستان په قبایلي سیمه کورم ایجنسۍ کې ځنډول شوی د پولیو یا ګوزړ ناروغۍ ضد څلور ورځنی کمپین بعد سبا نه بیا شروع کیږي. روغتیایي چارواکو نن مشال ډیو ته ویلي چې د پولیو ضد دغه مهم د روانې میاشتې په پنځمه نېټه شروع کیدونکی و، خو د رخصتیانو له وجې تر دوه اونۍ پورې وځنډول شو. چارواکو زیاته کړې چې ټول انتظامیات یې مکمل کړي او باید چې خلک ورسره د لړکې مرسته وکړي. یاد وي چې پاکستان کې په کال 2014 کې 299 ماشومان پولیو یا ګوزړ وهلي وو. تحصیل مشال ډیو خبرونه اوري. د افغانستان د لوګر سیمه ایز چارواکي تاییدوي چې د دې ولایت په ځینو سیمو کې د اسلامي دولت په نامه وسلوالې ډلې بیرغونه اوچت شوي او فعالیتونه یې پیل کړي دي. د لوګر د ولایتي شورا مشر حسیب الله ستانکزي د مشال ډیو افغان څنګه ته ویلي چې د دې ډلې فعالیتونو د لوګر اوسیدونکو سخت اندېښمن کړي دي. د دې ولایت امنیه قومندان عبدالحکیم اسحاقزي بیا وایي چې اسلامي دولت ډلې بیرغ د لنډې مودې لپاره یوازې په سرخ ولسوالۍ کې پورته شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان په ځینو قبایلي سیمو کې د نوو وسلوالو ډلو جوړېدو خبرونه مخې ته راغلي دي. د خبر ایجنسۍ په اطلاع کې د امر بالمعروف و نهی عن المنکر نه جدا شوې د یوې وسلوالې ډلې ویاند وحید افریدی نن مشال ډیو ته ویلي چې هغوی د داعش وسلوالې ډلې سره ملګري شوي دي، خو د پاکستان چارواکو لا هم پر دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان په هلمند کې په یو ځانمرګي برید کې درې پولیس وژل شوي او یوولس نور ژوبل شوي دي. د هلمند د والي ویاند عمر ځواک مشال ډیو ته وویل چې حمله نن ماسپښین 2:30 بجې د هرات کندهار په لویه لار د لښکرګاه دوراهی په سیمه کې د پولیسو پر کاروان شوې ده. نوموړي زیاته کړه چې په ټپي شویو کسانو کې د 15 روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی. دا په داسې حال کې ده چې نن سهار د کندهار د ولایتي شورا پر رئیس انتحاري حمله کې یو ماشوم ټپي شو. تر دې مهاله د دواړو پیښو پړاکو مې وسله والې ډلې پر غاړه نه ده اخیستې. د افغانستان د کندوز په خان آباد ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او غیر مسؤوله وسلوالو ترمنځ جګړه کې تېره شپه 14 وسلوال طالبان وژل شوي او 12 ژوبل شوي دي. د کندوز د امنیه قمندانۍ ویاند سید سرور حسیني نن مشال ډو ته ویل چې په دې جګړه کې یو غیر مسؤول وسلوال وژل شوی او درې نور یې ټپیان شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې دا جګړه د 4 ورځو راپدویخه روانه ده چې سیمې ته تازه دمه افغان ځواکونه هم رسیدلي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ویلي چې د ایران د ایټمی پروګرام په اړه په خبرو کې د پرمختګ لپاره د سیاسي هوډ ضرورت دی او داسې پرمختګ ممکنه هم دی. جواد ظریف د جمعې په ورځ بیرته د هغې وروسته جنیوا ته راغی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د فرانس د بهرنیو چارو وزیر سره یې خبرې وکړې. جواد ظریف خبریالانو ته ویل چې د روس د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سره یې خبرې کړې او کېدای شي چې د جنوري په ولسم نیټه د برتانیا د بنو چار وزیر سره اهم ټلیفوني خبري وکړي. او د یوکرين د ختیځ دونیتسک د هوایي ایرپورټ د کنټرول په تړاو د یوکرين د پوز او روسي په لو بلتون وختونو کو ترمنس جګړې پرون نوري اهم سخت شوي. پرون زیاتره وخت 14 او د درنو وسلو دز یو شولک تلګه شپږ نور کسان بکی وجل شول. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
تاسو خبرونه له اسرار العالم مومن څخه اوریدل. اوریدونکو په دې غړي کې بعد نور ریپورتونه تر څنګ د دې ریپورتونو تفصیل اورو. په داسې حال کې چې کراچۍ کې لډیر وخت راځي عملیات روان دي، بیګا د وسلوالو په برید کې 4 نور پولیس وژل شوی دي. د عملیات به کله کامیاب شي؟
مسله دا چې دا یو وخت ډیر غواړي، لګ لانګ پروسس دی.
د شمالی وزیرستان په دتخیلو کې 15 ورځو راهیسې لګیدلې کرفیو خلکو ته ګڼې ستونزې جوړې کړې دي.
د تخیلو چې ګمن بس دور دایدا باندې 15 ورځې نه سمندینه ولاته به کې سردی سبزی مزه او د بهر نه سامان نشي رتلای پکیر نه کې چې ګم سامان د یا حالت به ختم شوی نه.
آیا پاکستان به د پنجاب میشت ملیشو پر ضد عملیات وکړي؟ اردوګو تاسو مشال ریډیو اوري. کراچۍ کې پولیس وایي چې بیګا نن سهار د وسلوالو په جلا جلا بریدونو کې د 4 پولیسو د وژن سره اوس د دې کال په لومړۍ او 13 ورځو کې د وژل شوو پولیسو شمیر 15 ته ورسید. د چارواکو په خبره د دې بریدونو د زیاتېدو وجه د پولیسو لخوا د لټون ګڼ عملیات او د وسلوالو خلاف کاروایان دي چې په ناآرامه ځایونو کې کوي. ظفر کریمی په دې اړه نور تفصیل لري.
چارواکي وایي لومړنۍ پیښه د خالی او یکشنبه په منځنۍ شپه د لیارې په سیمه کې هغه مهال مخې ته راغله کله چې نامعلوم وسلوالو د پولیسو په یوه پوستا ډزې وکړې. دویمه پیښه نن د اتوار په سهار د نازم آباد په سیمه کې رامنځته شوې چې په ترڅ کې یې د یو جومات 2 ساتونکي پولیس والا په نښه شوي دي. په کراچۍ ښار کې د روان کال په لومړنیو 13 ورځو کې 15 پولیس سرتیري د دغه ښار په بیلابیلو برخو کې وژل شوي دي. د کراچۍ د پولیسو ویان عتیق شیخ نن سهار له رادیو سره په خبرو کې ویلي په پولیس سرتیرو زیاتره حمله د کراچۍ په مغربي ضلع کې مخته راغلي دي. دیوای په پولیس سرتیرو په حملو کې زیاتواله راغله. اصل وجه یې دا ده چې د کراچۍ پولیس وس هغو ځایونو ته هم د لټون د عملیاتو په لړ کې زی چرته چې مخکې دوی نتلل. کوو ګورو زیاتره حمله په مغربي ضلع کې مخته راغلي. همداراز د لیاري او په نورو سیمو کې هم دا ډول بریدونه په پولیسو کېږي او دا هغه سیمې دي چې د وسلوالو خوځښتونه پکې یو وخت ډیر وو. پولیس په دغو کسانو پسې دي او دوی د دې په غبرګون کې پولیس په نښه کوي. یاد دی وی په کراچۍ کې پر پولیس سرتیرو او افسرانو د ترسره شوو زیاتو حملو پړې وسلوالو طالبانو منلې دي. پولیس چارواکی وایي د مخکې کلونو په پرتله د تیرو دریو کلونو راهیسې په کراچۍ کې د پولیسو د وژنې ګراف مخ په لوړېدو دی چې له کبله یې په کراچۍ کې د پولیس سرتیرو ژوند د خطر سره مخ دی. په کراچۍ کې د جرمونو ضد د پولیسو د محکمې ایس ایس پی شاه جهان وایي د پېښور او کراچۍ پولیس تر ټولو زیات د سر د خطر سره مخ دي. د هغه په وینا په کراچۍ کې د روانو عملیاتو تر بشپړېدا وروسته به په دې حملو کې کمی راشي.
ډېر غواړي لږ لانګ پروسس دی دې لول ټایم ډېر پکاري او دا آپریشن چې کوم دی دا چې کوم رفتار روان دی نو خوب پولی دا به کامیاب شي. خو دې کې دا ده چې د دا مسله لږه زیاته ګرانه غونده په دې وجه ده چې ډېر زیات کنجسټډ آبادي نو دا چې کوم دی ډېرې وجه مشکلات دي چې پولیس کله چې آپریشن کېږي لا انفورسمنټ ایجنسی چې کوم دی دا وی انټری چې کوم دا اپروچ چې کوم دی دا ډېر ګران یې تکي
نوموړی زیاته کړه د دې هر څه باوجود بیا هم د کراچۍ د پولیسو ولولې لوړې دي. یاد دی وی تیر کال هم په کراچۍ کې پر امنیتي ځواکونو حمله ترسره کېدلې چې له امله یې په 2014 کال کې 143 پولیس سرتیري وژل شوي وو. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیسټریټ کې
منګل ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
اوریدونکو تاسو مشال رادیو اوري. د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودري نثار علي خان وایي د ژوند د بیلابیلو چارو سره تعلق لرونکو نورو خلکو په شان د مدرسو منتظمینو هم دوی ته ډاډ ورکړی چې د ترنګرۍ پر ضد د حکومت د نوې پالیسۍ په عملي کولو کې به مرسته کوي. دا په داسې حال کې ده چې د روسیو کې پېښور کې د بیلابیلو مدرسو منتظمینو په یو خبري کانفرنس کې وویل چې حکومت د دوی زده کوونکي باید تنګ نه کړي او همداراز باید په مدرسو هم چاپی بندي کړي. احمد الله پدړا نور تفصیل لري.
د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي چې تر هغه په ضد جنگ یو اوږد جنگ دی او د لړکي قام لا متحد کېدل پکار دي. د خالی په مخام په اسلام آباد کې ایوي خبري غونډه ته وینا کې چودري نثار علي خان ویل چې د ملک ټول سیاسي ګوندونو او ديني مدرسو منتظمینو یو وار بیا واضح کړی دا چې تر هغه په ضد جنگ کې د قام سره دي او د تر هغه او عسکريت پسندي مسلو مخنیوي لپاره مطبوعاتو سره سره د معاشري هر طبقه له خپل کردار ادا کول وی. د نوموړي وینا وا
تمام مکاتب فکر
کے جو مدارس مکاتب فکر سره تعلق لرون کو دینی مدرسو منتظمینو په متفقت وګدا فیصله وکړه چې دوی هم د ترهګری په ضد جنگ کې د حکومت فوز او ټول قام سره یو ځای دي او کده کوم مدرسې په ضد د ترهګری یا انتها پسندۍ ته ود ورکولو ثبوتونه ترلاسه شو نو په ضد به کاروایی کولې شي. د ټولو مدرسو پر رجستریشن اتفاق کړی شوی دی. بس د دې طریقې کار ټاکل پاتې دي او په فاټا کې د مدرسو رجستریشن لپاره به هم قانون سازی کولې شي. چودري نثار علي خان زیاته کړه چې کده مذهب احترام اون کړې شو نو تر هغه بترې غټي پورته کوي.
جب تک مذاهب کا احترام نہیں ہوگا، ایک دوسرے کے عقائد کا احترام نہیں ہوگا،
تر څو چې د مذهبونو احترام اون کړې شي، د یو بل د عقیدو احترام اون کړې شي، نو تر هغه به تر هغه د دینه غټه پورته کوي. په قومي اسمبلی کې د توهین آمیز خاکو په ضد مذمتي قرارداد منظور کړی شوی دی او په قرارداد کې ویل شوی دی چې مهذب او جمهوریت دنیا کې د اسلام او د هغه د مقدس هستیانو سپکاوی کوونکو خلکو حمایت تر هغهی او شدت پسندی مسلې له هوا ورکوي. چودري نثار علي خان وینا وا چې ټول قام له بدا عہد کول وی چې خراب نه خراب وخت کې به خپل همت نه بیلی او د مطبوعاتو ټول تنظیمونو لپاره کار دی چې د تر هغهی په ضد یو ځای شي. احمد الله، مشال رادیو، اسلام آباد.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اردوونکو د پاکستان حکومت د ترګری د مخنیوي لپاره په قامی تګلار کې د نورو ګامونو سربیره تر بندیز لاندې ډلو پر ضد د کاروایی فیصله هم کړې ده. که څه هم د ترګرو ډلو پر ضد په خیبر پختونخوا قبلي سیمو کې عملیات روان دي، خو په پنجاب صوبه کې هم ډېرې داسې وسلوالې ډلې شته دی چې لا هم فعالیتونه کوي. آیا حکومت به د هغوی خلاف هم کاروایي وکړي او که کوي نو څنګه به یې کوي او د دې نتیجې به څه؟ په دې اړه د ګلایز رپورټ اورو.
د پاکستان د کورونا چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان په دې رستو کې ویلي چې تر بندیز لاندې ترهګر ډلو ته مالی مرستو ورکولو سرچینو پر ضد به کاروای کوي. خو د وفاقي وزیر د بیان سربیره په پنجاب صوبه کې د حکومت تر بندیز لاندې ډلې په نوي نمونو سره له ډېر مودې راهیسې کار کوي. په پېښور کې مشر سیاستوال لطیف افریدی وایي چې د وسلوالو ډلو بنیادونه په پنجاب صوبه کې دي او دغه ډلې دومره طاقتورې شوي چې په حکومت کې نفوذ کړي.
چتر سو فوج جو سیول حکومت تا ہمت ان کی چدر اثر دے اثر پر پروا ان کی او دغه خلق خلاف تا ایکشن عملی دمون و نخلی دا غوی دا مرکز بند نکی دا غوی ٹریننگ سنٹر بند نکی دا غوی دلیل لانو نسی یو تر هغه پوره پنجاب کې
د لطیف افریدی په خبره د پاکستان فوج او اسټابلیشمنت کې پر دې موضوع اختلافات موجود دي. که څه هم د فوج نوی قیادت غواړي چې دا هر څه ختم شي خو ځینې عناصر شته چې دغه ډلو سره همدردي لري. خو په اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپوه محمد مالک وای چې د پخوا پرتله حکومت سنجیده ښکاري چې په پنجاب کې د دغه ډلو پر ضد کاروایی او قانون کې نیمګړتیاوې لري کړي.
زما په خیال چې په دې لړ کې وزل قانون مخې ته راشي نو بیا یقینا د غړډلو پر ضد کاروایی په نظر د راتلو ضرورت دی. کچره تاسو د جنوبی پنجاب د مدرسو خبره کوي او کچره د راپورونو تر مخه د جماعت داوا او حقانی شبکې پر ضد د کاروایی خبره کوي، په دې تر ټولو لومړی قانوني لوازماتو خیال ساتل دي، ځکه چې په پاکستان کې عدلي آزاد ده او کچره تاسو په کومې ډلې کچه لاس اچوي نو هغه به په څو ورځو کې دننه په ضمانت بهر راشي او مقدمه به ختمه.
د کارپو محمد مالک په خبره دا دومره آسان کار هم نه دی چې په پنجاب صوبه کې د ترهګر ډلو یا د مدرسو پر ضد کاروای وکړل شي، ځکه چې د هغه په خبره دغه ډلو سره په غیر مستقیم ډول مرستې کیږي او ځینې ورسره همدردی هم لري. بلخوا د دفاعي چارو کارپو تلت مسعود وای چې حکومت لبا ډیر محتاط طریقې سره پالیسی خپلول وي، ځکه چې دغه ډلې ډیرې طاقتورې دي.
په پنجاب کې د کشمیر لپاره میشت ډلې به تر کنټرول لاندې کړل شي، خو زما خیال نه ده چې د دغه ډلو پر ضد به سمدستي کاروایی وکړل شي. په پاکستان باندې فشار هم زیات شوی دی، که څه هم حکومت به کاروایی کوي خو مسله د ترجیحاتو ده او د ترجیحاتو په لحاظ په پنجاب کې د ترهګرو ډلو پر ضد کاروایی په دویم نمبر ده. حکومت هم په مشکل کې دی، ځکه چې دغه ډلې له پخوا راهیسې ساتلې وي او اوس د دغه ډلو پر ضد کاروایی کول به یو لوی چیلنج وي.
کاروان وای که سهم حکومت پر عزم دی چې د پنجاب میشته ترهګر ډلو پر ضد کاروایی وکړي، خو په دې کې به نور وخت لګیږي. د دوی په اند پاکستان حکومت دا خبره منلې چې د وسلوالو د خوشاله ساتلو پالیسۍ نور کار نه کوي، ځکه چې دې پالیسۍ هیواد ته ډیر زیات مالی او ځاني تاوان اړولې دي.
دا مشال ریډیو ده.
بالکل اوریدونکو، دا مشال ریډیو د تاسیسم خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدل شي. د شمالي وزیرستان د تخیل سیمه اوسیدونکو وای چې له تیرو 15 ورځو راهیسې د غلطه کرفیو لګیدل دا د تخیل بازار هم بند چې لوجې خلک د خوراکي توکو د نشوالي سره مخ دي. دوی په وانه همدارس دوی نه شي کولای چې بهر ووزي او یا هم خپل مریضان ډاکټرانو او هسپتالونو ته بوزي. په اړه عمر دراز وزیر رپورت لري.
شمالی وزیرستان لره پرتاسیما افغان پل تنیزه تحصیل د تاخیل و سیدون کی وای پر لپس 15 فرزونه د غلطه کرفیو یا گرزبندیز لوجه د یو شمیر ستونزو سره مخ شوی چه خوراکی توکی نایاب شوی او ناروغان نشی کولی چه تر هسپتالونو ورسی. دوی وای د ضربیازا پا عملیاتو که د غلطه خلق د دولت پا وینا پاتی شوی چه کده یه ندی کده، خو په وروستیو کې د غلطه ځمکني عملیاتو له وجې دوی د کرفیو او وخت په وخت هوایی بمباریو نه ژوند مشکل شوی. د داخلو اوسیدونکو مینور رحمان د ټلیفون د لارې مشال ریډیو ته وویل د 15 ورځو نه په کورونو بندي او خوراکي توکي ورسره ختم شوي دي.
محافظ باندې تقریبا 15 ورځې سي چې حکومت کرپی لګولې دو د تخیل چې ګمن بس دور دایدا باندې 15 ورځې نه سمندینه ولاته کې سردي سبزی مزه او د بهر نه سامان نشي رتللای پکیر نه کې چې ګم سامان د یا حالت به ختم شوی دی افغانستان تر اپ نه چې ګم ګاډي ورتي کرپی دو کې به مرون دی ان ډاکټرون ستا ونه د ویشت به مرون د حس پکیر نه کې د علاج پرتا دی
شاهد رحمانوي دوی خپل ضرورتونه د داخلو بازار نه پوره کوي چې مسلسل بند شوي او خپل ضرورتونو پوره کولو لپاره د پولې پورې تګ هم نشي کولی
ډېر خوځب شوي میشتد شی ملاویږي نه کرپی وي په پشېمن د خلکو بزور ته نه پرېږدي میشت بیمارون وري تقریبا پیدل مندې لس کیلومتره مزال کې کلیول ډاکټر وي سیوله به دوی نه یا بیا میشت د خاصه وپاس کوزوره اه طرف ته تاګ داسې چې اسلګه اوره شي دغه وجنه به ډېر تکلیفي
حاجی سیګلا خان وای د دولت په وینا د غلطه پاتې شوی او په دې وروسته یو کې د غلطه مشکلات ډیر زیات شوی دي سو یا خوده ورته اسانی ورکړي او یا دې ورته صفا وای چې کډه وکړي
لکه مشته د پلا سارنه تم سوي خاز ارمي په خلمند تم سوي دلا په لګه کې لکه داسې خلاف خلق نه وو چې ارمي مشته ویل وای چې کنه تاسو وزای خو از بیا دا پنځله سورځي شي چې لکه ونرو تری مزار ټیم ټپ کلا ور دلا تا نس د نس د ولي اس پاس کړنه د کله څنګه چې کیم دي دا غون کیس ودانه را کلی تر بدل سوال څه کا سول زها عوام خال د کلی خال خو زنانه وړي کی ویر کی صدا ته کومه سوال د میز پنځه لس ورځې چې کار بیرو باندې لګېدل جوړو چې یا د میز نه کار بیلر شي او الاتر باندې صحیح شي یا میز ته صفا تل یار خو تاسو په خپل خوښي سره چې میز نه لري شي
کلام او چې په دې اړه د فوز یو والا چارواکي سره تماس ونی وو نو د غږ نه ریکارډ کولو په شرط یو وي د داخل کې خلق دوی پاتې کړي او مشرانو چې ورسره کمی جرګې شوي نو هغه وعده دوی نه پوره کوي نو ما وړیووه امن پر ځای کول لپاره پکار دی چې عام خلک هم د فوز ملاتړ وکړي او دولت مخالفینو ته پناه ور نه کړي دوی اوه عام خلکو ته د خوراکي توکو او دوايان رسایي سمرا چې ممکن وي هغه دوی هڅه کوي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
دا مشال ریډیو دا
اوردونکو په داسې حال کې چې پاکستان د پیښور پر آرمی پبلک سکول برید وروسته د لټون عملیات او چاپېړې کړې دي د پولیسو پر کار نیوکې کېږي چې بشري حقونو ته پام نه کوي د حقوقي چارو کارپوهان وایي د پاکستان په آئین کې د امنیتي ځواکونو اختیارات واضح دي او د خلکو حقونه هم پکې معلوم دي خو د دوی په خبره نه خو د بیان ازادۍ په مقام پر قانون عمل کېږي او نه هم په ډیرو نورو وختونو کې زلان یوسفزی په دې اړه رپورټ لري
د پیښور هایکورت سره تړاو لرونکي اډوکیټ فرهاد الله وایي چې د پاکستان آئین کې د سلورم آرټیکل څخه تر اتویشتم آرټیکل پورې د هیواد هر وګړي ته یو شان بنیادی بشري حقوقونه ورکول لپاره شیقونه موجود دي
د لسم نمبر چې کوم آرټیکل دی هغه تحفظ ورکړی دی د خلکو د نیولو او د غي د حراست غستو کې هر هغه د پاکستان معاشري وګړي په حراست کې نشي غسته تر کومه پورې چې هغه ته وجنې خودلې شوی د لسم آرټیکل سزا سره تعلق ساتي چې هر یو سړی اغا کا فرض کا پغه باندې دا چارجز وی چې تم فلانی جرم کې ونی وی نو هغه د پرمونګه سزا کو نو دا به خیال ساتلې شي دا یو قانوني کټغند چې د جرم کړي دی هغه ټیم کې دا کم قانون لاندې چې اوس دی ونی وی شو هغه ټیم کې دا قانون وو کنو کا فرض کا هغه ټیم کې دا قانون نو نو هغه به دغه قانون لاندې نه سزا کېدې شي او نه به نیوي شي
ته سپریم کورټ وکیل محمد اعجاز وینا دا چې آئین کې خو هر وګړی ته بیل څه توپیر یو شان حقونه ورکړی شوی دی خو عمل پرې د نشټ برابر دی
اوس تاسو په معاشره کې وګورئ چې یاره د پولیس څومره حد په دی وایلیشن کوي آئین ورته دا وایي چې یاره ته یو سړی گرفتار کړي نو په سلیریشتو ګنټو کې به دنه ته مقامی مجسټریټ ته پیش کړي د سلیریش ګنټې خو څه کوي چې سلیریش ورځو پورې د خپل پرایویټ لاک اپس کې غي ساتلې وي او غي باندې کم تشدد کیږي دین علاوه د انسان د عزت او داغه د کور او داغه د چار دیواری چې کم تقدس ته په ملک دو هم یو بنیادی حق ته زمداین لاندې د هغه هم صحیح پروټیکشن نشته خلکو ته او خلک انسیکیور فیل کوي
ایڈوکیٹ فرحد الله وایي چې د آئین نولسم آرټیکل د ځینې حدونو دننه د وینا او اظهار د ازادۍ حق ورکوي،
خو هغې باندې څه لمیټیشن یا څه قدغنونه داسې شته چې زمونږ اظهار دی، زمونږ خبره دی، داسې نه وي چې د خپل مذهب د شان خلاف دی یا زمونږ د پاکستان د انټیګریټي یا د هغې د سیکورټي ډیفینس خلاف په زمره کې راځي، یا د زمونږ خبره زمونږ اظهار دی داسې وي چې هغه د ملګرو ملکونو سره زمونږ دوستانه ماحول د خرابېدو سبب جوړېږي.
خو انګلیسي ورځپاڼه ایکسپریس ټریبیون کې کارکوونکي خبریال بصر علي وایي چې پاکستان کې د لیک او د وینا د ازادۍ قانون تش په نوم پاتې دی.
تاسو ګورئ په خیبر پختونخوا کې یا زموږ په ملک کې چار چاپېره چې کوم خلک مړه شو ډېر صحافیان، نو هغه ځاغه خبره کوم چې صحافي چې کوم دی چا سره لاس نه چي، خو صحافي چې کوم دی هغه روغه خبره کوي، هغه سپینه خبره کوي، مخامخ راولي او د هغې د وجه نه ډېر خلک ووژل شو. زه خو په پېښور کې کار کوم، نو زه دا سوچ کوم چې زه داسې یو څیز لیکم یا یو داسې یو څیز کوم نو 1500 پیرې د هغې نه مخکې به زه سوچ کوم چې ما ته یا ما سره تړلي خلکو ته زما د وجه نه مسله کېدی شي.
د پاکستان موجوده آئین ته کال 1903 کې ختمي شکل ورکړی شو او وخت په وخت پکې تر دې دمه یویش ځله ترمیمونه شوي دي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اردن کو تاسو مشال ریډیو ری د پاکستان په پنجاب صوبه کې د تیری وی اونې رئیس د پټرول بحران دی او د تیلو د پاره د پمپونو مخته د گاډو اوګده اوګده قطارونه ولاړ وي. بل خو ته حکومت وعده کړی چې څو ورځې کې به دا بحران ختم شي او په دې توګه به په عوامو ته یو څه سهولتونه ملاو شي. په اړه د ریاض مساخل رپورټ.
د پاکستان سرخار اسلام آباد او پنجاب صوبه کې د تیری یوې اونۍ راسې د پټرول بحران جاری دی او د صوبې زیاتره پټرول پمپ بند دي. هغه پمپونه چې پکې پټرول ملاویږي د هغې مخې ته پسونو ګاډي ولاړ وي. بل طرف ته حکومت د تیلو بحران کمولو لپاره لاهور کې سی این جی هم شروع کړې ده، خو دې سره په حالاتو څه خاص اثر نه دی پرېوتی. میډیا سره خبرو کې د پټرولیم او قدرتي وسیلو وفاقي وزیر شاهد خاقان عباسي وینا وه د نرخونو کمېدو په وجه د تیلو غوښتنه زیاته شوې او امکان دی چې یو څو ورځو کې به حالات سم شي. دی وایي طلب د تیرې میاشتې په حساب سره وي چې تیرې میاشت کې څومره تیل خرڅ شوی وو. د نرخونو کمېدو په وجه مونږ خوښه 1.5 ټنه اضافي تیل ذخیره کړی وو چې پکې زموږ د خپلو ریفاینرو تیل هم او د بهر نه هم راغوښتي وو. خو مسله دا وشوه چې اولو درې ورځو کې د 50,000 ټنه نه زیات اضافي تیل مارکیټ کې خرڅ شو چې ورسره زموږ پر ریفاینرو او پمپونو بوج سیوا شو. اوس زموږ کوشش دی چې د 50 نه تر 2 ورځو پورې دا مسله حل شي او امید دی چې تر ډیره حده به دا حل شي. بل طرف ته د اقتصادي چارو کارپوهان وایي د پټرولو د کمښت یوازینی وجه طلب زیاتېدل نه بلکې په حکومت او حکومتي ادارو د پی ایس او قرضه هم ده. مشال ریډیو سره خبرو کې د معاشي چارو کارپوه ډاکټر میراج الحق ویناوا
وجه خو یو طلب هم کېدای شي، خو ګورمنټ لا د مخکې دا سیستم اغستل وکړو چې ډیمانډ به بشک کله پرایس دومره برتلی د ښکته رااله ډیمانډ به چې واقعي وي نه اغېله سپلای هم د هغې مطابق کول پکارو اغېله سټپ اغستل وکړو. په اصل کې مین وجه چې پی ایس او چې کوم کلیم کوي 200 بلینه سرکولر ډیټ دی چې هغه ګورمنټ باندې زمونږ قرضه ده او هغه ګورمنټ له پکار دي چې مونږ ته هغه پیمنټ وکړي، نو هغه یو مین ریزن دی چې هغې نشي پی کولی او هغې انټرنیشنل مارکیټ کې تیل رستلی نشي.
د یادونې ده چې وزیر اعظم نواز شریف د تیلو بحران پلټنو امر کړی او وایي چې د کې هر څوک ذمہوار او خطه د هغه په ضد به سخت کاروایی کولی شي. نو موړی په سمدستي توګه د پټرولیم د سیکرټری او ډیپټی سیکرټری په ګډون سلور تنه د خپل عہدو څخه لري کړی دي او صوبایي حکومت ته د پټرولو شتون یقیني جوړولو لپاره اقداماتو هدایت هم کړی دی. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په دې خبرونه کې د پښتنو ښځو د ژوند حال درکوم.
پوری کا نوار داری شی پکې بند نو اخله چانل کېږي کا
دې آی ای ای پچورا وختي
د هر شورو پورس په کم 11 بجې او د هر زیارت پورس په کم 2 بجې لما فرخنده اسد سرا.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د تاندې هیلې خبرونه علاوه تاسو د مشال ریډیو څخه بیلابیل نورې اونیزې خبرونه هم وړاندې کیږي چې تاسو یې کولای شئ موږ ته په اړه باندې خپل نظر وایي. اوس د خبرونې نیمایي ته ورسېدلو اسرائیل مومن به تاسو د خبرونو لنډیز وایي.
د پاکستان په کراچی ښار کې څلور پولیس وژل شوي دي. د سیمې چارواکو نور مشال ویل چې یو پیښه بېګاه د لیارې په سیمه کې هغه وخت وشوه کله چې نامعلومه وسله والو د پولیسو یو پوسته ډزې وکړې. دوهمه پیښه نن په ناظم آباد کې شوي چې پکې دوه نور پولیس وژل شوي دي. د خبر پښتونخوا په ډېر اسمل خان کې د ترګري د مخنیوي ډلې یا سکواډ د یو چارواکي په ګډون څلور کسان وژل شوي دي. پولیس چارواکو نن مشال ویل چې پرون ماښام ناوخته د انټي ټیرریزم سکواډ ایس آی قیصر جان د کړي علیزی په سیمه کې د خپل کور مخته ولاړو چې ناڅرګنده موټر سایکل سور وسله والو په ډزو وژلو. په دې موقع موجود د قیصر جان دوه ورونه او یو مزدور هم یا دوه وسله والو وژل. د پاکستان حکومت پر ولس غږ کړی چې ترګری پر ضد یو موټی شي. پرون په اسلام آباد کې د کونو چارو وزیر په مشرۍ د ترګری د مخنیوي پلان پر عملي کولو غونډه وشوه. تر غونډې وروسته خبري کانفرنس ته په خپله وینا کې د پاکستان د کونو چارو وزیر چودري صالح خان وویل چې د پاکستان سیاسي ګوندونو او مدرسو ثابته کړې چې دوی د ترګری پر ضد لپه او سره ولاړ دي. د افغانستان د لوګر سیمه ایز چارواکي تاییدوي چې د دې ولایت په ځینو سیمو کې د اسلامي دولت په نامه وسله والې ډلې بیرغونه اوچت شوي او فعالیتونه یې پیل کړي دي. د لوګر د ولایتي شورا مشر حسیب الله سنگزی د مشر ډیو افغان څانګې ته ویلي چې د ډلې فعالیتونو د لوګر اوسیدونکو سخت اندېښمن کړي دي. دا په داسې حال کې د پاکستان د خبر ایجنسۍ په تیرا کې د امر بالمعروف و نهي انیل ملکر نه جدا شوې د یوې وسله والې ډلې ویان وحید اپریدین مشر ډیو ته ویلي چې هغوی د داعش وسله والې ډلې سره ملګري شوي دي خو د پاکستان چارواکو لخوا په دې اړه لا هم څه نه دي ویل شوي. د تهران د اټومي پروګرام پر سر د ایران او د نړۍ د شپږو سترو هیوادونو ترمنځ خبرې په جنیوا کې روانې دي.
له اسرار عالم مومن څخه تاسو د خبرونو لنډیز اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. اوس به له ریاض مساخد څخه د پاکستان د نن ورځې د ځینو ورځپاڼو د ادارو غټکی وره.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل اداري د پټرولو په بحران لیکلي. دغه لړکی آج ورسپانو وایي چې پاکستانی کام د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې په کمی خوشاله وو خو ورسره سم د ګیس بحران سره سره د پټرولو بحران هم رامخته شو چې له وجې نه یوازې د عام خلکو ژوند متاثر شو بلکې په ملکی معیشت یې هم بدې اغیزې پرېوتې دي. اداري د پټرولیم او قدرتي وسیلو د وزیر په حواله لیکي چې اته ورځو کې به دا بحران حل شي او وایي بحران ځکه پیدا شوی چې د نرخ کمېدو سره د پټرولو استعمال زیات شو کم چې د وخت سره سره 25% ته ورسېدو. البته د 50,000 میټریک ټن تیلو یو جاز پاکستان ته رسیدلی او بل بنن رورسی د غرنګ دوه نور جازونه لا په لار دي چې ورسره به بحران ختم شي. اداري مخکې وایي چې بعضي سرچینې د پټرولیم مصنوعاتو د بحران یو وجه د پی ایس او یا پاکستان سټیټ آیل په حکومت 50 ارب روپے قرضه خایي کوم چې حکومت نه دا ورکړي. خو د دې هر سبا وجود د پټرولو شتون یقیني ساتل او د قسمه بحران نه بچکی دل د متعلقه چارواکو ذمہواری وا او چې طلب زیاتې دو نو دغه چارواکو د اول نه د دې غم ولینه کولو د دې اقداماتو سره د توانای بحران ختمولو حکومتي عزم ته زیان رسی. باید چې حکومت د دغه متعلقه خلکو خلاف کاروایی وکړي او کمو علاقو کې چې د پټرولو بحران دی هلته پسندستی توګه سی ان جی شروع کړي. د دې ترڅنګ ایکسپریس ورسپانه خپل اداریه کې د ترهګرۍ خلاف روان جنگ او د غلړ کې د پوزي مشر جنرال راحیل شریف د برتانیې دورې په حق له لیک کړي. ریوای دغه دوران جنرال راحیل شریف د برتانیې مشروالۍ ته د روانو اقداماتو او سیمه ایز صورتحال په حق له احوال تیر کړو او په دوی ټینګار وکړو چې د کشمیر د مسلې حل او د شمالي وزیرستان نه بې کوره شوی خلکو په عزت سره واپسې کې د خپل کردار تر سره کړي. اداري وایي چې برتانیې ته د پاکستان، افغانستان او هند د صورتحال او د ټولو په یو بل د اثراتو خپته ده او که برتانیې د کشمیر مسلې حل لپاره په هند زور روړو نو د سره بعد منطقې یو شمیر مسلې په خپل هواریشی او ورسره با دلتا معاشی خوشحالی هم راشی.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
او اوریدونکو د بخنې نړیوال ادارې امنیسټي انټرنیشنل په خپل ویب سایټ لیکلي په داسل کې چې په پاکستان کې تر دې دمه خوښه 19 کسان ته د ترګرې په تور د مرګ سزاګانې ورکړ شوې دي. باید حکومت د پانسنو د ورکول لو دا لړۍ په فوري توګه ختمه کړي ځکه چې د دوی په وینا د انساني حقونو د پښو لاندې کېدو ویره ده. بلخوا ریپورټرز وداؤټ بارډرز یا د بې پولي خبرلانو ادارې پر خپل ویب پاڼه لیکلي چې افغان حکومت دې د خبرلانو تحفظ یقیني کړي او د هغوی پر ضد د تشدد د پیښو دې بیا پلټنې وکړي. د ادارې همداراز د نوي افغان حکومت د ځینو کارونو هرکلی کړی دی. ویلي دي چې په کابینه کې داسې وزیران شامل کړي چې هغوی د بیان د ازادۍ په حق کې دي. د دواړو لیکنو مهم ټکي له انیسا اجمل څخه خبرو.
د بخنی نړیوال ادارې یا امنیسټي انټرنیشنل په خپل ویب پاڼه لیکلي چې د پېښور په آرمی پبلک سکول د وسلوالو د بریدروستو د پاکستان حکومت چې د پانسیانو کومه لړۍ پیل کړې ده باید چې په فوري توګه ختم کړل شي. د یاد سازمان په وینا تر دې دمه خوښه 19 کسانو ته د مرګ سزاګانې ورکړل شوې دي. د دسمبر په 18 نیټه چې د کلنا په پانسیانو بندیز لرې کړل شوې دي، پاکستان خبرداري ورکړي چې ترهګرې خوښه 1500 قیدیانو ته به د پانسي سزا ورکړي. د ایشیا پیسیفیک لپاره د بخنی نړیوال سازمان مرستیال مشر ډیوډ گریفتس وایي که څه هم د پېښور برید یو ویرونکې او خونړې پېښوا خو د نورو وجنو کولو په ترڅ کې د جرمونو په وړاندې سختي کول چرته هم د ترهګرۍ د مخنیوي جواز نه جوړوي. په دې وروستیو کې د پاکستان حکومت د 21م آئینی ترمیم منظوري ورکړه چې دا شان په ترهګرۍ کې د ککړ کسانو پر ضد قانوني کارروایي تیزه کړل شي او د ولسي عدالتونو پر ضد دغه کیسونه پوځي عدالتونو ته وړل شي. د بخنی نړیوال سازمان لیکي په پوځي عدالتونو کې ترهګرۍ د کیسونو د اوریدونو په اړه مختلفې اندېښنې راپورته شوې دي. بلخوا د ریپورټرز وداؤټ بارډرز یا د بې پولي خبریالانو ادارې په خپله ویب پاڼه لیکلي چې دوی د جنوري په 12 نیټه د افغان حکومت لخوا په نوې کابینه کې د بیان د ازادۍ او د بشري حقوقو لپاره کارکونکو د ټاکلو هرکلی کوي. که یو خوا د موجوده حکومت په لومړي او څلور ورځو کې د میډیا د ازادۍ په لړ کې مهم پرمختګونه شوي دي، نو بلخوا په دې موده کې د خبریالانو پر ضد د تشدد لړۍ هم دوام لرلی دی. د خبریالانو پر ضد د تشدد پیښې د تیر اکتوبر میاشتې راهیسې د انتخاباتو پر حال پیل شي بدی. د یو کال نه زیاته موده وشوه چې طالبانو د ولسي وګړو پر ضد بریدونه زیات کړي دي چې په نخښه کوونکو کې خبریالان او میډیا هم شامل وو. د بې پولي خبریالانو ادارې په حکومت ټینګار کړی چې د دوی لخوا د تیر کال په مارچ میاشت کې په افغانستان کې د ولسمشر انتخابات او د مقامي میډیا په اړه په ریپورت کې وړاندې کړل شوي وړاندیزونو ته دې پام وکړل شي. د ادارې لیکلي چې د خبریالانو پر ضد د تشدد پیښې چې زیاتره له سرخاره بهر کېږي تر اوسه یې مجرمانو ته سزا نه ده ورکړل شوې. د 2002 کال راهیسې لږ تر لږه 2 خبریالان د خپل کار په تړاو وژل شوي دي. ریپورټرز وداؤټ بارډرز وایي د کورونا چارو او د قانون نوي وزیران دي د خبریالانو پر ضد د تشدد د پیښو او د تیرو وجنو پلټنې بیا پیل کړي او د اطلاعاتو وزارت دی په سرکاري میډیا کې د مدیریت ازادي بهتره کړي. د بې پولي خبریالانو اداره وړاندې لیکي حکومت او مذهبي چارو د ادارې چارواکي دي نارینه خبریالانو په شان د ښځینه خبریالانو د کار کولو د حقونو دفاع هم وکړي. د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې د شتګردی مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوک
ډیره سخت راغلی تیره هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه ده زموږ په درن
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو په یورپ کې د سختدریز لخوا د ګواښونو د مخنیوي د هڅو په ترڅ کې په یونان کې یا په یونان کې څو تنه نیول شوي او په یو شمېر نورو یورپي هیوادونو کې په مختلفو ښارونو کې پولیسو امنیتي تدابیر سخت کړي دي. په پیرس کې پر یوې تنظیمي مجلې له برید وروسته د اروپایي هیوادونو دولتونه اندېښمن دي چې هغه په سلګونو کسان به چې له یورپي هیوادونو تللي او د اسلامي دولت د ډلې په خوا کې په شام کې جنګېدلي بیرته خپلو کورونو ته د ستنېدو په صورت کې په یورپ کې ترهګر بریدونه ترسره کړي. نوریاس نوری د مشال ریډیو د خبر د مرکزی څنګه ریپورت تاسو وړاندې کړي.
په داسې حال کې چې د بلجیم چارواکي د دې هیواد په ښارونو کې د پولیسو د پیاوړتیا لپاره له سرتیرو کار اخلي. د یونان د تروریزم ضد پولیسو په اتن کې څلور مشکوک کسان نیولي دي. په اروپا کې د تروریستي ګواښونو د مخنیوي د هڅو په ترڅ کې دا په درې ولسیزو کې لومړی ځل دی چې بلجیم په ښارونو کې له پاو څخه کار اخلي. د یونان چارواکو د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې په اتن کې د عملیاتو په ترڅ کې څلور تنه نیولي. خو د یو نیول شوي کس په اړه هغه راپورونه چې ویل کېدل په بلجیم کې له تروریستي څانګې سره اړیکه لري سم نه وو. د بلجیم چارواکو هیله درلوده چې په اتن کې د عملیاتو په ترڅ کې به د عبدالحمید امید ابود په نوم یو وشت کلن د بروکسل استوګن چې په خټه د مراکش دی ونیول شي. داسې ګومان کېده چې هغه به په بلجیم کې د تروریستي څانګې مشر وي چې د دې هیواد امنیتي ځواکونو په وړاندې تېرې پنجشنبې په ورځ عملیات وکړل. د بلجیم د څارنوالۍ وایند ایریک فون دیر سپت وویل وروسته له هغې چې په اتن کې د نیول شوو کسانو په اړه یې له یونان څخه ترلاسه کړي معلومات وڅېړل، معلومه شوه چې دغه کسان د بلجیم له قضیې سره اړیکه نه لري. بلجیم د وروستیو عملیاتو په ترڅ کې په ټول هیواد کې ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. چارواکو ویلي دغه عملیات د یوې تروریستي حملې د مخنیوي لپاره ترسره کړي دي. د بلجیم چارواکو وروسته په ډاګه کړه چې په دغو عملیاتو کې یوه ډله په نښه کړې چې غوښتلې پر پولیسو حمله ترسره کړي. د شنبې له ورځې راهیسې د بلجیم په پلازمېنه بروکسل او په شمالي ښار اینورز کې چې اکثره اوسیدونکي یهودان دي شاوخوا 300 سرتیري ځای په ځای شوي دي. جرمني پولیسو هم د جمعې په ورځ په برلین کې دوه مشکوک کسان ونیول. دغه کسان تورن دي چې په سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې لپاره خلک ګمارل او مالي مرستې برابرولې. اروپا په پاریس کې د شارلی ابدو په تنظیم مجلې او له هغې وروسته په پاریس کې د بریدونو وروسته د تروریستي ګواښونو سره مخ شوې ده. که څه هم د دغو بریدونو مسؤلیت په عربي ټاپو وزمه کې د القاعده څانګې په غاړه اخیستی، خو د تروریزم د چارو کارپوهان په دې اړه شک کوي. د اروپایي هیوادونو دولتونه اندېښمن دي چې هغه په سلګونو کسان به چې له اروپایي هیوادونو وتلي او د اسلامي دولت د ډلې په خوا کې جنګېدلي بېرته خپلو کورونو ته د ستنېدو په صورت کې په اروپا کې تروریستي حملې ترسره کړي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
اردوونکو د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې بیګا د دې ولایت په بډکوټ ولسوالۍ کې نامعلوم وسلوالو یو ځوان خبریال په ډز وژه. په همدې مناسبت جلال آباد ښار کې ژورنالیستانو خبریالانو یو احتجاج وکړ. حکومت یې غوښتل چې د دغه خبریال قاتلین دې ونیسي او د نورو خبریالانو ژوند یې محفوظ کړي. په اړه د باز محمد عابد رپورټ ورو.
د عاقل وقار په نوم ځوان خبریال چې د ټولنیزې پراختیا او حقوقي مرستو له ادارې سره یې سیړنیز رپورټونه چمتو کول، د شنبې په شپه د ننګرهار په بټیکوټ ولسوالۍ کې ناڅرګندو وسلوالو وواژه. د نوموړي وژل د ننګرهار فعال خبریالان اندېښمن کړل او د شنبې په ورځ مازیګر مهال د یو خاموشه لاریون په ترسره کولو سره سراج العمارت بڼ ته ورغلل او له حکومت نه یې د هغه د قاتلینو د نیولو غوښتنه وکړه. د ختیځې سیمو د لیکوالو او ژورنالیستانو خپلواکې ټولنې مشر استاد لال پاچا ازمون د وقار وژل د بیان د ازادۍ په وړاندې یو ستر ګواښ وګاڼه.
هغه ډلې ټپلې، هغه وسلوال ګروپونه، یو هغه څوک چې وایي چې موږ د مطبوعاتو ازادۍ ته ژمن خلک یو، ژورنالیستان همیشه تر تهدید او ګواښ لاندې راولي، دا ورته وایو چې دا خو نه انساني لاره ده، دا نه تاسو ته کومه ګټه رسوي، دا یوازې د بیان د ازادۍ پر وړاندې یو چیلنج دی، یو ګواښ دی.
په ننګرهار کې د ژورنالیستانو د دفاع کمیټې مشر استاد ببرک میخیل وویل
د ژورنالیستانو د ډلې نه یو څوک بیلیږي، دا طبیعي خبره ده، هغوی په روح او روان باندې بد او منفي تاثیر کوي. خو زه وایم د ژورنالیزم غږ به هیڅ وخت غلی نه شي، دوی به تل د حق په مبارزه بوخت وي.
عاقل وقار د سپین غر په نوم د یوې سیمه ییزې راډیو سره د یوې خپرونې چلوونکی هم و. د یادې راډیو مشر شیر بادر همت وایي چې نوموړي تل په خپله خپرونه کې د ژورنالیزم له اصولو سره سمې خپرونې چمتو کولې او هیچا سره یې شخصي دشمنی نه لرله.
یوازینه ستونزې دا هغه داوی چې هغه د سیمې او چارواکو په نوم باندې یوه خپرونه چلوله په راډیو کې زموږ سره د دوه کالونه دا په دې خوا همکارو خپرونه کې همیشه د حق طرفداري کړې ده د رسنیو قانون له او دغه د بیان ازادۍ له ژمنه لکو موږ تر اوسه پورې د هغه په شخصي کومه ستونزه باندې یا په کومه بله دغه باندې نه یو پوهېږو.
یو شمېر خبریالانو اندېښنه لرله چې له هغو امتیازاتونه چې په مرکز کابل کې خبریالان برخمن دي د ولایاتو خبریالان ترېنه نه مستفید کېږي. د ژورنالیستانو د خپلواکې ټولنې غړی محمد آصف شینواری له ژورنالیستیکو ټولنو او دولت نه غوښتنه وکړه چې د توپیری چلند نه لاس واخلي.
ننګرهار اوس د حکومت دپاره د جګړې لومړۍ کرخه ده. هماغسې چې حقوق د کابل ژورنالیست ته ورکول کېږي، د مزار ته ورکول کېږي، هماغسې د ننګرهار ته ورکي، هماغسې د کونړ ته ورکي، هماغسې د پکتیا ته ورکي. که دا نه وي کېدای شي بیا زموږ دوی لارې جدا شي سره.
عاقل وقار د شنبه په شپه په یوه واده کې له ګډون وروسته خپل کور ته په لاره و چې ناسرګندو وسلوالو پرې برید وکړ او په ډزو یې وواژه چې ورسره مل ملګری یې ټپي شو. یاد دی وی چې د 2015 کال له پیله تر اوسه په ټول افغانستان کې دا لومړی پیښه ده چې یو خبریال د ناسرګند وسلوالو له لوري وژل کیږي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
رڼا ده. خو د پښتنو په سیمو کې سکولونه ولې پنهخه کیږي؟
د دې رستو خو زه وایم نه اسلام دی نه زموږ د پښتنو څه کلتور دی.
تر اوسه څومره سکولونه ړنګ شوي دي؟
په پاټا کې 550 سکولونه جدي تباه کړل شوي.
آیا د بریدونه باد رڼا لار ونیسي؟
دا خوار وخت کیږي چې ما کې دا نه خوندي.
دا ټول د مشال ریډیو په خبرونه د رڼا په لور کې له شاهین بنيري سره.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اور د افغانستان چارواکي وای چې په بیلابیل وختونو کې یو شمیر عرب خلک عرب وګړي فرا ولایت الته ورځي او دا غزه کې غیر قانوني ښکار کوي او په دې توګه قیمتي مرغان نیسي چې په افغانستان کې شتون لري. په دې اړه زموږ همکار قاسم سولمل یو رپورت برابر کړی.
د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې دغه سرچینه وایي چې د قطر له هیواد څخه شاوخوا 200 عربان چې پکې یو شی خمسته د فرادا بکوا او لاشجوین سیمې مربوط خوسپا سیمې کې کمپونه جوړ کړي او دغلته نایابه مرغان ښکاروي. دغه سرچینې د نوم د نښودلو په شرط دغه راز ازادي لرته ویل چې دغه ډله تیر کال هم د ښکار لپاره د افغانستان فرا، هرات او نیمروز ولایتونو ته راغلې وه. سرچینه زیاتوي د افغانستان له یو شمېر سیمو د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته د هیواد په سرحدي سیمو کې د سیمه ییزو چارواکو په ملاتړ د دغه ډول افرادو شتون زیات سوی او افغان پولیس او اردو یې هم امنیت نیولی دی. په همدې حال کې د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د پالیسۍ مرستیال عبدالولي مدقیق وایي تر اوسه په فرا ولایت کې د عربو ښکار کوونکو په اړه ورته راپورونه نه دي رسېدلي. نوموړي له ازادي راډیو سره خبرو کې تایید کړی چې هیڅوک په افغانستان کې د ښکار حق نه لري او له دولتي مسؤلینو سیمه ییزو اوسیدونکو وغوښتل چې د دا ټول کسانو مخه ونیسي.
ما دو پیام دارم، یک پیام برای مسئولین دولت دارم، از اونا خواهش ما یه اسم نیست.
زه دو پیغامونه لرم. لومړی له دولتي مسئولینو څخه دی و همکار په توګه غواړم چې د غیر قانوني او داسې ښکار زمينه برابره نکړي چې مونږ یې پاړه بشپړ معلومات نه لرو. دوهم دا چې دا ډول فرصت طلبو کسانو ته چې غواړي له دې لارې پیسې ترلاسه کړي د کار او فعالیت زمينه رامنځته نکړي.
شغلی مدقیق دغه راز ویل چې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د ځناورو او ښکار د قانون مسوده برابره کړي او دا مهال د عدلیې په وزارت کې ده. د شغلی مدقیق په باور د دې قانون په تصویب توشیح او عملي کېدو سره به په افغانستان کې د غیر قانوني ښکار مخه په بشپړه توګه ونیول سي. د فراد ولایتي شورا رئیس فرید بختور هم دا مني چې یو شمېر عربان د جماعت او کلینیک د جوړېدو په بهانه دغه ولایت ته راغلي او د مشمرخ په نامه یو ډول مارغه ښکاروي. شغلی بختور وایي چې په دې اړه په وار وار خپل آواز پورته کړی خو په خبره اوس نو باید افغان ولسمشر په دې اړه اقدام وکړي.
دا په خپل ولسمشر پورې اړه لري. د خلکو له ادرسه مو په وار وار په دې اړه خبرې کړي. همدا نن مو هم رسمن څارنوالۍ ته مکتوب واستوو څو له والي او هغو موساتو څخه چې دغه عربان یې راوستلي وضاحت واخیستل شي او تر کومه چې زموږ دنده وه موږ خپل آواز پورته کړی.
په تیرو څو کلونو کې په وار وار داسې راپورونه خپاره سول چې د افغانستان په یو شمیر سیمو کې عربان د نادر مرغانو ښکار کوي، خو تر اوسه په دې اړه کوم اقدام نه دی سوی. په عین حال کې د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې چارواکي وایي دا مهال په افغانستان کې 138 ډوله داسې ژوي سته چې ساتنې ته اړتیا لري. دا اداره وایي په افغانستان کې یو شمیر ژوي لکه میشمرغ او مارکوپولو د له منځه تلو په حال کې دي. په عین حال کې د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي وایي چې افغان حکومت باید د نادر مرغانو د ساتنې لپاره جدي پام وکړي.
زمانو مجذور رحمان دی سلیمان خو زمونږ دا چې دا زمونږ د افغانستان آینده ده او باید د افغانستان سرمایه ده افغانستان کې باید استعمال شي او د دینه باید نور ملکونه استفاده ونه کړي. زمونږ حکومت باید د دې جلوګیریو کې خصوصا امنیتي ځواکونه باید د دې جلوګیریو کې څوک چې بهرني راځي دا غیر مخنیوی باید وکړي.
زه په دې حکله باندې وایم چې دا باید ونه شي، دې مخه باید امنیتي ځواکونه ونه شي.
غیر قانوني کار ده او څه شي سرمایه ټوله دی وړي خارج.
د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې سرچینه هم درازوي چې کچېره حکومت تی چارواکي عربانه ته په هیواد کې د شکار اجازه ورکوي، باید د پاکستان او نورو هیوادونو په څیر له هغو څخه پیسې ترلاسه کړي او د دولت خزانه ته وسپاري. په ورته وخت کې د افغانستان د کورونی چار وزارت د منی چې یو شمیر عربان د یو لوی جومات او پارک د جوړېدو په هدف فراه ولایت تللې دي. د دې وزارت د ویاند امرستیال نجیب دانش وایي چې پولیس دغه کسانو د امنیت ټینګښت ګمارل سوي او کچېرې داسې شواهد ترلاسه کړي چې دوی د ښکار لپاره فراه ولایت تللي وي نو امنیتي ځواکونه به مخنیوی وکړي. ښاغلی دانش همدارنګه ویل کله چې په دې اړه ورته راپورونه ورسېدل نو دوی د امنیت قمندانۍ لوی څارنوالۍ او نورو ادارو څخه جوړې پلاوی فراه ته د څېړنې لپاره ولېږه.
که داسې موارد وي چې دوی د ښکار پلان ولري او یا دا چې په همدې هدف راغلي وي نو البته چې د ولسمشر د فرمان له مخې هیڅوک د ښکار حق نه لري، امنیتي ځواکونه به یې مخه ونیسي. او زه فکر کوم چې باید انتظار وباسو څو د کورنۍ چارو وزارت پلاوی د خپلو څېړنو نتیجې زموږ سره شریکې کړي.
ومغوښتل چې په دې اړه د افغانستان د دفاع وزارت نظر هم واخلو، خو له پرله پسې هڅو سره دوی راته ځواب را نه کړ. یو شمېر افغان څېړونکي وایي ژوي او مرغان د افغانستان له طبیعي منابعو څخه شمېرل کېږي او که افغان حکومت ورته جدي پاملرنه ونه کړي او یې نه ساتي نو د هېواد دغه ملي شتمني به په بشپړه توګه له منځه ولاړه شي.
خبرونه او فریادونه
اخرستی معنا
لیک چې تیر دی نه باسي د خځې سره پام کوه.
الوی ګورګن صاحب دا خو مګر سره خوري
راغلی جمهوریت اوسره اخلو بخون.
ګرانو اوریدونکو د دینه مخه چې مری سیب نور جوړونګانو بس
ته چشتن خخ ته د چشتن خخ
زه د خبرو
اوی 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 خودت وای دی میوږی پام کوه.
د مشال رادیو مزاحیه پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ د امان الله ناصر سره
پام کوا
او ردلې مهیروي.
اوریدونکو په قبایلي سیمو کې د بیلابیلو لوبو تنظیمونو یا اسوسیشنز مشران شکایت کوي چې د فاټا ډایرکټر سپورټس او اولمپیک اسوسیشن د فاټا لوبو د جوړولو ژمنه نه ده پوره کړې. دا دوی په خبره تیر وخت کې چارواکو وعده کړې وه چې دغسې پروګرامونه به شروع کړي چې په هغې کې مختلفو ایجنسیانو او د مختلفو سیمو خلک د یو بل سره لوبې وکړي سیالۍ وکړي، خو تر اوسه پورې دا کار نه دی شوی. په دې اړه د فرهاد شینواری رپورټ ورو.
د قبایلي سیمو د لوبو اسوسیشنز او د اداران وایي چې ډایرکټریټ آف سپورټس فاټا او فاټا اولمپیک اسوسیشن سمو د مخکې د فاټا گیمز په نامه د لوبو د راجوړولو اعلان کړی و، خو دغه لوبې تر اوسه ترسره نه شوې او نه هم تر اوسه کوم اسوسیشن ته کالنۍ سپورټس فنډ میلاو شوی دی. په دې هکله د فاټا کراټه اسوسیشن جنرل سیکرټری جابر پردی مشال ریډیو ته وایي
هر کال باندې دوه درې ځلې د فاټا اولمپیک اسوسیشن میټینګ کیږي او په هغه کې چې کم دی بار بار د فاټا گیم الاونس کیږي، خو تر اوسه پورې لکه هیڅ قسمه هغه ونه شولو او هغه چې کم اعلانونه وغیره هغه میټینګ کې وشي چې هغه باندې عمل نه وي. دې وجه نه مونږ لکه دا سوچ فکر کوي چې دا اعلان هم وشي تیاریان هم شروع شي، خو دا فاټا گیمز ولې نه کیږي؟ او دې وجه نه بلکې چې کم ګرانټونه وغیره دي هغه جاری کړلی شي چې دا سره د فاټا چې کم سپورټس اسوسیشن دي چې دا روان شي. نو تقریبا د څو کالو نه دا فاٹ جاری کی
او د فاٹا ایتھلیٹکس ایسوسیشن جنرل سیکرٹری مشرف خان هم دغه غوښتنه وکړه. وی ویل
خود وړو چې فاٹا گیمز هم وشي، فائدہ وداوی چې موږ ته پکې نوی نوی کسان هم راووځي. دسره موږ د فاٹې هغه کم ریفریشمنٹ هم وشي، انجوائمنٹ هم وشي د کھیل په وجه باندې. صرف فاٹا نه بلکې ملک نامه هم روحانه کې موږ اوس هم داسې تدریس ته چې نن هم اسلام آباد کې ٹرائل وہ دے ایران دے پارا انڈور گیم دے پارا ہے مایو ایتھلیٹ تے سیمی ہولا کیا غاب سیکنڈ پوزیشن یا خستا ہے وہ جو امید لرم چکا لگا گرا مقادتا ملاو شو انشاءاللہ چی دوی مخ کے نورا نور ہم خاغو کی
دا فاٹا گیمز نرا جوڑولو دا کبائلی سیمو دا لوبو اسوسییشن ستا دا فاندونو نمیلاوی دو پا حق لمو چکلا دا فاٹا سپورٹس ڈائریکٹر فیصل جمیل شاہ سارا رابطہ وکڑا نو دوی وویل
پیسوں خبر ہوا پیسے نوی اس پیسے اس ان شاء اللہ مونگ سر بجٹ کی پیسے راغلی دی نو ان شاء اللہ مونگا امید دے چی فاٹا اولمپک تو مونگا ویلی دی چی تاسو تخپل یو پروپوزل را کے چی مونگا ان شاء اللہ دا گیمونا چی دی مونگا کم از کم مارچ یا اپریل کی مونگا یا مئی کی مونگا کم از کم چی مئی کی اوپو
د قبایلی سیمو د لوبو اسوسییشن او د داران او لوبغاړي وای چې دلته د لوبو د پرمختګ د پاره کوټلي ګامونه پورته کړل شي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي
سپلے مکو گورے احمد گل فنکار زمیندار صحیح اپنے غریب
دا پختنو پر خاور نام نے دا ہنرمندان و ہلے زلے پر سر ڈول اغیز منی کڑی دی
حالات دی سندری ویون کی دی او کمسی کاران دی بطول دغی مسئلے سکار دی
دا پختو موسیقی دا ودی او پرمختگ لپارا سکی گی
امارت باقیدہ روان دے پائی کی دا موسیقی دا پارا بیلی او شاندار زیدے انشاءاللہ دا کا مسئلہ با اللہ حل
دا ولدی سره تړلی نور موضوعات او خوږی سندری هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه و اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم همدا اوس تاسو اوریدل شئ. د دې خبرونې او د مشال ریډیو د نن ورځې د خبرونو په اخیری شیبو کې ول اسرار العالم مومن څخه د خبرونو لنډیز یو ځل بیا اورو.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې څلور پولیس وژل شوي دي. د سیمې چارواکو در مشر ته وویل چې یو پیښه بېګا د لیارې په سیمه کې هغه وخت وشوه کله چې نامعلومو وسلوالو د پولیسو په یو پوسټر ډزې وکړې. دوهمه پیښه نن په نظیم آباد کې شوې چې پکې دوه نور پولیس وژل شوي دي. د خبر پښتونخوا په اړه رسمل خان کې د ترګرۍ د مخنیوي ډلې یا سکواډ د یو چارواکي په ګډون څلور کسان وژل شوي دي. چارواکو مشر ته ویلي چې د پاکستان په قبایلي سیمه کور مجنسی کې ځنډول شوی د پولیو ګذر ناروغۍ ضد څلور ځنې کمپین به د سبا نه بیا شروع کیږي. د افغانستان د لوګر سیمه ییز چارواکي تاییدوي چې د دې ولایت په ځنو سیمو کې د اسلامي دولت په نامه وسلوالې ډلې بیرغونه اوچت شوي او فعالیتونه یې پیل کړي دي. د لوګر د ولایتي شورا مشر حسیب الله ستانکزی د مشرۍ افغان څانګې ته ویلي چې د دې ډلې فعالیتونو د لوګر اوسیدونکو سخت اندېښمن کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د خبر ایجنسۍ په تیرا کې د امر بالمعروف و نهی انیل منکر نه جدا شوې د یوې وسلوالې ډلې ویان وحید افریدی نن مشرۍ ته ویلي چې هغوی د داعش وسلوالې ډلې سره ملګري شوي دي خو د پاکستاني چارواکو لخوا پر دې اړه څه نه دي ویل شوي. د افغانستان په هلمند کې په یو ځانمرګي برید کې درې پولیس وژل شوي او یوولس نور ژوبل شوي دي. د هلمند د والي ویان د عمر زواک مشال ته ویل چې حمله نن ماسپښین دوه نیمې بجې د هرات کندهار په لویه لاره د لښکرګاه په سیمه کې د پولیسو پر کاروان شوې ده. د ایران د اټومي پروګرام پر سر د تهران او د نړۍ د شپږو سترو هیوادونو ترمنځ خبرې په جنیوا کې روانې دي. په جنیوا کې نن د ایران او د نړۍ د شپږو سترو قوتونو لکه چین، فرانس، روس، برتانیا، امریکا او جرمني د استازو ترمنځ یو ورځنۍ خبرې پیل شوې. په یادګار کې پرون د اروپای اتحادیې د یو پلاوي په موجودګۍ کې د ایران او امریکا چارواکو ترمنځ هم خبرې وشوې. د امریکا د کانګرس غړو ویلي دي چې د جون د دیرشمې پورې د ایران د اټومي پروګرام پر سر کوم تړون نه کیږي نو باید چې د تهران پر ضد نوي بندیز بندیزونه ولګول شي. او د یوکرين د ختیځ دونیسک د هوایی ایرپورټ د کنټرول په تړاو د یوکرين د پوځ او روسي پلاو بل غوښتونکو ترمنځ جګړې پرون نورې هم سختې شوې.
اوریدن کول اسرار العالم مومن مو د خبرونو لنډیز واردو. ام دې سره د مشال ریډیو نه خبرونه پای ته رسیدي. تاسو په ام دې چپو باندې د ډیو ریډیو خبرونه اوریدل شي. تر سبا پورې مو ز بشیر ګواکل ماټور همکاران په خپله سپاره خوشاله اوسئ.